السلام علیکم ستړي مشي د مشال ریډیو خبرونه اوري دا مهال په پیښور کې د غرمې 12 بجې شوې په دې خبرونه کې زه منور شاه تاسو کوربایم نیکه پرځونه می قبول کړي په دې غړې کې درته په تذکرہ له تورخمه د تیرېدو د اجازه کوزه کورما کې د پوزي عملیاتو او جنوبي وزیرستان کې د ماينونو پاکولو د غوښتنې ترڅنګ په یو شمېر کورنیو سیمایزو او نړیوالو موضوعاتو رپورټونه لرو خو په سر کې د دې سات خبرونه واورئ چې زما همکار نجيبه امیر یې درته وایي.
پاکستان وای افغانانو ته په تذکر افغانستان ته د تلو اجازه ورکوي. ملګری ملتونه وای په افغانستان کې یو ویش میلیونه خلک د بوله کمخ سره مخامخ دي او د امریکا یو عدالت امر کړی چې د آزاد اروپا رادیو مالی مرسته دینه بندیږي. پوره خبرونه په تورخم کې د پاکستان د امیګریشن یا مهاجرت چارواکي وایي له پاکستان افغانستان ته تلونکو افغان مسافر د تذکيري په خودلو خپل وطن ته تللی شي. د امیګریشن یو چارواکي ګل رحمان پرون مشال لډیو تویل له پاکستان افغانستان ته تلونکو افغانانو ته پرون رئیس اجازه ورکړل شوې ده چې تذکيرو په خودلو خپل هیواد ته سفر وکړي. نو موړه وایي دا سانتیا یوازې یو طرفه ده او که افغانستان نسوک پاکستان ته اوړي نو پاسپورت او ویزه باید ورسره وي. افغانستان ته روان یو افغان کډوال وای پاکستان د مارچ له 1.5 وړاندې ورته د ملک پر خودلو امر کړی خو په تورخم کې ورته اسانتیا نه ورکول کیږي
او دا کارت هم را سره ماجر کارت تذکره هم را سره د هغه ځای اندراج هم را سره چې په کوم ځای کې وسیدلم ته الته راته وای چې وړونو ستاسې ټیم دغه نه دی زی په مخه مخه او دلته چې راسو وای مر راځي رنګ ورکیږي شاته زی نه پیګن چې موږ شاته استې کوم دلته ساتي.
د پاکستان او افغانستان ترمنځ د تورخم دروازه له نهوی شورزنی ځن روسته د مارچ په 22مه یو اړبیا د مسافر پر مخ خلاص شو. د لکی مروت پولیس چارواکي وای بیګاش په نامعلوم وسلوالو پر پولیسو برید کړی چې په ترس کې یو پولیس سرتیر وژل شو او بل ژوبل دی. د لکی مروت د پولیسو وین شاهد خان پرون ناوخت مشال لډیو ته ویل چې نامعلوم وسلوالو په منجیواله سیمه کې پر پولیسو ډزې وکړې چې پکې د احسان الله په نوم پولیس سرتیر مړ او رفیع الله ژوبل شو. نوموړی وای بریدګر په تیښته بریالي شوی دی. پر پولیسو د برید ذمهواري چا نه ده قبوله کړې. د شمالي وزیرستان انتظامیه وای نن د سهار ل شپږو بجو نه په سیمه کې ګرځبندیز لګول شوې ده. ځایي چارواکو نن مشال لډیو ته ویلي دا ګام د امنیت په موخه اخیستل شوې ده او پر مهال به د سیمې ټول سړکونه او بازارونه بند وي او خلکو ته ویل شوې ده چې لارو ته دې نه راوځي. چارواکو دا نه دی ویلي چې د سهار ل شپږو پیل شوې ګرځبندیز به د شپې تر څو بجو پورې لازمي وي. په شمالي وزیرستان کې د مارچ په لومړۍ نیټه په میرلي کې د پوس په کاروان له ځانمرګي برید وروسته وخت په وخت ګرزبندیز لګول کیږي. د انتظامی په وینا لدی موخه په زی قافلو ته د تګ را تګ لپاره خوندې لارې برابرولې. د ملګرو ملتونو د بشري استوګنې پروګرام یو ان هابیټاټ وای د محل په افغانستان کې 21 میلیونه وګړي د اوبو له جدي ناورین سره مخ دي او دا هیواد د اوبو د زیرمو په برخه کې پراخې پانګونې ته اړتیا لري. د دغه پروګرام مشر سټیفنی لوس په یو راپور کې ویلي چې افغانستان د اوبو د زیرمو په برخه کې پراخې پانګونې ته اړتیا لري. د میرمن لوس په خبره د افغانستان لوی ښارونه لکه کابل، کندهار او هرات هم د اوبو له جدي ناورین سره مخ دي ځکه په خبره د دغو ښارونو تر ځمکې لاندې د اوبو زیرمې د پام وړ کچې د کمیدو په حال کې دي. د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې زیات شمېر خلک د اوبو د کمښت له امله شکایت کوي او وایي چې له دې وجې ژوند له جدي ننګونو سره مخ دی. د امریکا یو ابتدایي عدالت د لنډمهاله توقف په حق له د آزاد اروپا رادیو هغه غوښتنه ومنله چې له مخې د اوس لپاره د امریکا د نړیوالو رسنیو د ادارې لخوا د ورکل شوې بودیجې د بندولو مخ نیسي. پرون د واشنگټن ډي سي په یو عدالت کې د ریډیو فری یورپ چې مشال لډیوي هم یو څنګه ده د درخواست اوریدنه وشوه. آزاد اروپا رادیو د امریکا د نړیوالو رسنیو د ادارې د هغه اقدام پر ضد چې د کانګرس لخوا ځانګړې شوې بودیجې پرې درولې په عدالت کې قضیه جمع کړې وه. عدالت پرون په خپله پرېکړه کې وویل یو ایس ای جی ایم احتمالا په خپل سر او ناببره توګه د ریډیو فری یورپ مالی مرستې بندې کړې دي او که دا پرېکړه عملي شي نو جبرانیدونکو زیانونه به وړوي. د واشنگتن ډی سی د ابتدایي عدالت قاضي رئیس لمبرت په یو لسیز حکم کې ویلي د بودیجې د بندولو دغه موقت حکم ته ځکه ضرورت و چې په محکمه کې د آزاد اروپا راډیو د راتلونکي په حق له د محکمې تر حکم پورې د دغه راډیو د نشریاتو د بندېدو مخنیوی وکړي. آزاد اروپا راډیو هیله څرګنده کړې ده چې د بودیجې د بندېدو خلاف په محکمه کې دایر کړې درخواست به وګټي. په ورته وخت کې د امریکا کانګرس لسګونه غړو له ولسمشر ډونالډ ټرمپ څخه غوښتي دي چې د امریکا د نړیوالو رسنیو ادارې یو ایس ای جی ایم د بندولو حکم بیرته واخلي. دا وکیلان استدلال کوي چې دا اقدام به د آزاد اروپا راډیو او سونور رسنۍ زیانمنې او یوازې د امریکا دښمنان لکه روسیا، چین، ایران او شمالي کوریا خوشاله کړي. دا تر دې مهاله د مشال ریډیو خبرونه.
نجیب امیر درته د دې سات تازه خبرونه وړاندې کړل. که د دې غړې تر پای را سره پاتې شي نو دا ریپورتونه اوریدل شي. پاکستان افغان وګړو ته په تذکره په تورخم دروازه خپل هیواد ته د اوختلو اجازه ورکړې ده. د کوزي کورمې مشرانو له حکومت غوښتنه کړې چې دغه سیمه کې د عملیات د اختر نوړان دی پای ته ورسوي.
کم از کم د عید خوشحالی سکوم دی دا خو ځان ځان ته کېدای نشي او په کور داسې عید نه مخکې مخکې خلک سکوم دی خپلو ځای ته واستوای شي.
د جنوبی وزیرستان په لده سیمه کې یو لسکلن ماشوم د ماین په چاودنه کې وجل شوی. یو پولیس چارواکی د دې پیښې په اړه وایي په خیبر پښتونخوا کې د سکولونو د استادانو د سده پاسه شپاړسو زرو نوکریو لپاره 15 لکه درخواستونه جمع شوي دي او امریکا او یورپ ته د تګ په انتظار ناست افغانان له پاکستان څخه غواړي.
مونږ اصلا نه د ملي لپاره غلي نه د موضوع لپاره غلي فقط دلته کړی ر باندې راتنګ شي او د درې هیوادونو ته پته مو چې په خیر سره دې ځنه لاړ شو.
یو شمېر نور کورنی او سیمه ایز او ورسره نړیوال ریپورټونه به هم واورئ د مشال ریډیو تر څنګ اوسئ. د مشال ریډیو خبرونه دی. راځو د دې غړې اولنۍ موضوع ته. لکه څنګه چې په خبرونو کې هم واورېدل، پاکستاني چارواکي وایي له پرون راهیسې په تورخم دروازه افغانانو ته په تذکره وطن ته د تللو اجازه ورکړې ده. دوی وایي دا فیصله یوازې یو طرفه ده چې کله د افغانستان لوري څوک د پاکستان غاړې ته اوړي نو باید پاسپورت او ویزه ورسره وي. د تورخم لارا د نږدې یوې میاشتې د بندیز ورسته د مارچ په 28 یو وار بیا د مسافرو د تګ راتګ لپاره پرانستل شوې ده. په تورخم کې زنو مسافرو مشالې لیټو ویل چې له دروازې دواړو خواو ته د اوختو پر محل د ستونزو سره مخامخ کیږي. فرهاد شنوارې له نور تفصیل سره.
په تورخم کې د امیګریشن یو چارواکي ګل رحمان مشال ریډیو ته په یو استولي پیغام کې ویلي چې د مارچ په 15 نیټه باندې په تورخم دروازه تذکری لرونکو افغان وګړو ته هم اجازه ورکړل شو چې افغانستان ته پرې واوړي. دوی ویلي چې تذکرو باندې افغان وګړي یوازې افغانستان ته اوښتی شي او بیا په دې باندې پاکستان ته نشي راداخلېدی او بیا راتګ لپاره ورته پاسپورټ او ویزا لازمي شوي دي. په تورخم امیګریشن دفتر کې هر ورځ په سلګونه کسان په پاسپورټونو باندې دخولي او خروجي ټاپو لګولو لپاره په قطارونو کې ولاړ وي او اوس پکې تذکری لرونکي کسان هم ثبتوي او دې لامل ډېر ګڼه ګوڼه جوړه شوې. افغان وګړي وایي چې په کار دی په تورخم کې ورته د امیګریشن عمل تیز کړل شي او عمل ورته زیاته کړل شي.
دلته ستونزې داسې دي، یو خو روژه ده، بل ګرمي ده، ماشومان دي، بیماران دي، سپینګیری دي، مشران دي او ټولو سره تذکری دي، ښه قانوني ار سو ورسره دي او بیا هم باوجود نه پریدي. د دواړو حکومتونو ته موږ دا خواست کوو چې دا مهرباني وکړي، دا ماشومان، دا زنانا، دا بیماران، دا ټول مشران ډیر غټ تکلیف کې دي، دوی ته اجازه ورکړي چې خپل وطن ته واپس لاړ شي.
او دا کارت هم را سره، ماجر کارت، تذکره هم را سره، د هغه ځای اندراج هم را سره چې په کوم ځای کې وسیدلم ته هلته راته وایي چې وړونو ستاسې ټیم دغه نه دی، ځی په مخه مخه او دلته چې راسوای مه راځئ، رنګ ورکېږئ، شاته ځئ، نه پوهېږم چې موږ شاته استې کوم دلته ساتي.
تورخم دروازه د فبروري 28 نیټه د پاکستان امنیتي ځواکونو او افغان لوري ته د طالبان حکومت سرحدي ځواکونو ترمنځ په صفر نقطه کې د نو پوسټو او تاسیساتو جوړولو په سر راپورته شوې لانجې لامل تړل شوې و. دغه دروازه د مارچ په 19 نیټه دواړو خواو واکمنو سوداګرو او ترانسپورټرانو ترمنځ د کامیابو مذاکراتو نه پس خلاصه شوې او دواړو خیز تجارت پرې بحال شوی او مسافر هم پرې تګ راتګ کړی شي. په تورخم کې موجود یو انتظامی چارواکی خپل نوم نه خپرولو په شرط مشال ریډیو ته وویل چې په دې تیره یوه میاشت کې دواړو خواوو ته په سلګونه مسافر او ناروغان ایثار پاتې وو او اوس په کې هغه کسان هم ور روان دي چې له دې ملک ورته د مارچ 1 نیټې پورې د وتو مهلت ورکړل شوی، نو دې سره بیروبار نور هم زیات شوی. دوی ویل چې د امیګریشن چارواکي د خپلو کاونټرو په حساب د ورځې زیات نه زیات کسان کلیر کوي، خو د دې بیروبار په رقمېدو به یو څو ورځې وخت ولګي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
مشال ریډیو پر خبرونو او رادیوي او ویډیوي راپورونو سربیره ستاسو لپاره ځانګړي اونیز خبرونه هم لري. اوریدل او لیدل یې مه هیروئ.
د بشال ریډیو خبرونو کې ورزو کورمه ته د کوزي کوربه مشرانو پرون په پیښور پریس کلب کې د یوې خبری غونډې پر مهال په حکومت غږ کړی دی چې د هغوی په سیمه کې د عملیات له اختر نه وړاندې پای ته ورسوي او بې ځایه شوي خلک دې واپس خپل کورونو ته ستانه کړي. دوی همدارنګه د ړنګو کورونو او دوکانونو د معاوضې غوښتنه هم کړې ده. د پاکستان پوځ د مارچ له 28 راهیسې په کوزا کوربه کې عملیات پیل کړي، ورسره د چارخیلو، اوچت، مندوریو، ډډ کمر او بګن خلک متاثر شوي دي. حکومت د کورمه د مشرانو د پرونی غوښتنو په اړه تر اوسه سندي ویلي. په دې اړه تفصيل له پیښور زمون خبريال غلام غوس را کوي.
د کوزي کورمي اوسیدونکو د دوی پسیمو کې زر تر زره د عملیاتو مکمل کولو او بي ځای شوي خلکو سره د مرستو غوښتنه کړي ده. دا غوښتنی دوی د مارچ په 25مه په پیښور پریس کلب کې په خبری کانفرنس کې د هغې رستو وکړي چې د مارچ د 28مه نیټې نه د پاکستان امنیتي ځواکونو د کورمی په چارخېلو، اوچت، مندوریو، ډاټ کمر او بګن کې عملیات پیل کړي دي. په پیښور کې د خبری کانفرنس پر مهال په دغه اړه د کوزي کورمی د بګن اوسیدونکي محمد شریف مشال ریډیو ته وویل چې د اختر نه وړاندې دي زر تر زره د دوی کلی سپا وګرځولې شي او زر تر زره دي دغه کلونه وتلي خلک خپلو سیمو ته واپس کړي او د هغه خلکو سره دي مرستې وکړي چې کورونو یا دوکانونو ته زیانونه رسیدلي دي.
نو مو خدای وي سره کم از کم د عید خوشحالۍ سکوم دي. دا خو ځان ځان ته کېدای نه شي او په کور داسې عید نه مخکې مخکې خلک سکوم دي. دا نه صرف خپلو ځای ته واستوای شي بلکې د دو سکوم کورونه وران شوي دي یا دوکانونه وران شوي دي هغه مو ته د کور وشي.
کوزي او منځنۍ کورمی په ځینو علاقو کې پوځي عملیات د هغې وروستو پیل شول چې د فروری په 18مه لټل څخه د پاړه چینار په لور روان د مال وړونکو ګاډو په قافله نامعلومه وسلوالو برید وکړو چې پکې د 15 امنیتي سرتیرو په ګډون 9 تنه وجلې شوي وو او شل نور پکې جوبل شوي وو. د کورمی ځایي چارواکو د نوم نه سرګندولو په لوز مشال ریډیو ته ویلي وو چې په کوزا او منځنۍ کورمه کې هغه کورونا په بمونو الوزوي چې د وسلوالو او ورانکارو پټن ځایونه دي. خدا هو تیزو قوم مشرانو مشال ریډیو ته ویلي دي چې په دې عملیاتو کې دیرش داسې کورونه او دوکانونه په بمونو الوزولې شوې دي چې دوی پیژنې او د وسلوالو او ورانکارو سره هیڅ تړاو نه لري. په دغه اړه د کوزي کورمی د وتیزي قوم یو تن زاهد مشال ریډیو ته وویل چې په تر سره شویو پوځي عملیاتو کې د هغه خپل کور ته هم زیان رسیدلی او د هغه پرنګ د نور او عام خلکو کورونو ته هم زیانونه رسیدلی.
خمون کو قتل چې عام خلک زیات سفر شول، زما خپل کور پکې سفر شوه دی، ټول نغټ مثال بدا درکم چې خغټ غټ در دغه پکې راغلی دی او ګیپ پکې راغلی دی، زما روشندان کړکی اگر او ګرځیدل نو بس دا ډیسټرکشن دی، او چې دې چا پسې ګرځي څوک لټول غواړي هغه خو به دې ته پته، هغه خو مونږ ته پته نه لګي، خو مونږ به حیثیت یو قوم صرف مونږ ته دا معلوم دی چې مونږ قوم یو، مونږ دلته موجود یو.
په کوزه کورمه کې د روانو عملیاتو په ضد او د بغن بازار د متاثرینو سره د مرستو لپاره یو احتجاجي پرزت هم په پیښور کې د فروری د درشتمې نیټې نه دوام لري.
مشال رادیو ستاسو لپاره خبری، معلوماتي او تفریحي خبرونه وړاندې کوي. مونږ هر ورځ سوار لساته ستاسو په خدمت کې یو. مشال زمونږ رڼا ستاسو.
د مشال رادیو خبرونه دي. د جنوبي وزیرستان په لدا سیمه کې تیر ورځ یو لاسکلن ماشوم د ماین په چاودنه کې وجل شوې ده. د پښتون ژغورنې غورزنګ مشران وای لا هم په قبایلی سیمو کې په ځمکه کې خخ کړل شوی ماینونه موجود دي چې د خلکو ژوند ترې د خطر سره مخ دي. دوی وای د 2009 کال راهیسې په جنوبي وزیرستان کې د ماینونو د چاودېدو د پیښو لوجه له 500 زیات کسان وجل شوې دي او لسګونه نور ژوبل دي. لسیمه اشتیاق مسید په دې اړه تفصیل راکوي.
د سویلی وزیرستان پر ضلع پولیسو مشال ریډیو ته ویلي دي چې د دریم په 13 ورځ سهار مال په تحصیل لادا کاړم ګرړی کلی کښې د ماین 14 لاس کولن ماشوم وژلی دی. د دغې پیښې په برعکس د لادې سیمې پولیسو ډی ایس پی هدایت الله مشال ریډیو ته وویل د کوټکی سیمینا د پښتون ژغورنې غورزنګ غړی رحمت شاه ماسید ویایي چارواکي په سیمه کښې ماینونو صفا کول د پوره صحیح اقدامات نه کوي.
جنوبی وزیرستان کښې چې کوم منسینه دي دغه 280 پوسه واقعې وشوې چې په دې کښې 500 کسان پسې شهیدون شوي دي او دا نور په مختلف قسم ازور دي او وس ها دغه خلک سره هیڅ مدد حکومت نه دی کړی.
مشال ریډیو چې په کاړم ګرړی کلی کښې د ماین 14 پیښې او د ضلع اوسېدونکي د سیمې نه د ماینونو صفا کول غوښتنې په باره کښې د ضلع نه د صوبایي اسمبلی نماینده آصف خان سره تماس ونیولې. هغوی په ځواب کښې وویل د سویلی وزیرستان پر ضلع اوسېدونکي د حکومتي چارواکیو نه غوښتنه کوي چې د سیمې په مځکه کښې خوندي ماینونو صفا کول د پوره د زر بیړوندي ګامونه پورته کړي. اشتیاق مسید، مشال ریډیو، ډېره اسماعیل خان.
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکته کړئ او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولرئ. طریقه یې ډیره اسانه ده. MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سټور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن درسره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. له دې سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسې لاسرسی لا زیات اسانه شي.
د مشال رادیو خبرونه اورئ. د خیبر پښتونخوا حکومت روانه میاشت اعلان وکړ چې په پرایمری سکولونو کې صد پاسه 14000 نوي استادان برتی کوي. دغه سوکیو لپاره نږدې 1500 خلکو درخواستونه جمع کړي دي. دغه په منځ کې ل 200000 زیات پی ایچ ډی ډاکټران او 400000 زیات د ایم فیل ډیګری لرونکي هم دي. په دې موضوع د پیښور نه د مشال ریډیو خبريال شبیر احمد جان نور تفصیل کوي.
د خیبر پختونخوا د تعلیم محکمې صوبه کې سرکاري سکولونو کې استادانو لپاره سبان دی 14000 سوکه اعلان کړی دی چې ورته 100000 امیدوارانو درخواستونه جمع کړی دي. د یاد ادارې لخوا خپاره شوی دستاویزاتو تر مخه په دغه 100000 کسانو کې 200000 نه سوا پی ایچ ډی او 400000 نه سوا د ایم فیل او 250000 د بی ایس امیدواران هم شامل دي. د 14000 سوکو لپاره 100000 خواستونه او هغه هم په لکونو پی ایچ ډی او ایم فیل. نو د پیښور پوهنتون په فارمیسي کې پی ایچ ڈی کون کی عبد الرشید وای چې دوه هم دغه د پرایمری استاد ته خواص جمع کړی دی.
زه خپل کته ستو ایم نو زما سره د ایم فیل ډیگری شته دی او پی ایچ ڈی مې بس په لاست سټیجز کې ده. خو سټیل ز بیروزګار ایم او د هغې بیروزګاری د وجه نه مونږ د الیمنټری اینڈ سیکنډری ایجوکیشن چې کوم دغه پوسټونه دي چې د هغې لپاره مونږ اوور کوالیفایډ یو خو هغه تم اپلای کړی ده د دې بیروزګاری د وجه نه.
هم د پیښور پوهنتون د ایم فیل زده کوونکی جنید اقبال وای پاکستان کې هیڅ د ځوانانو لپاره د روزګار او د نوکرو موقع نشته دی او څومره چې تعلیم زیاتیږي نو بیروزګاری ورسره هم زیاتیږي. هم دغه وجه ده چې د بیروزګاری له وجې امنیتي حالات هم ناسم دي.
پاکستان کې چورو امن نشته دی، بیروزګاری ده، نو دغه شانتي تعلیم یافته طبقې ته چې کم دی نو د بیروزګاری یو غټه مسله هم درپیخه ده چې په پاکستان شانت ملک کې چې تعلیم د مخ کې نه ډېر زیات ګران هم دی، هغه لاندې طبقې ته مډل کلاس خلکو ته اکسیسیبل نه دی. چې دونه ګران تعلیم هم حاصلېږي او بیا چې دی نو اپورچونیټیز هم نه وي او هغه مارکیټ ته راځي، مارکیټ کې هغوی ته هغه شانتي ویجز هم نه ملاویږي، اپورچونیټیز هم نه ملاویږي. لکه دا صرف یو جلک دی چې په ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کی اسو ذرا پوسٹوں راضی اسونه پلکونه خلق دیتا اپلائی کی. حالانکہ دیک ډیر داسې پروفیشنل خلق به وی دیک به داسې گریجویٹس په وی چې اغا ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ ته داوی تک ډیر زیات مشکل ده، اغوی ته بل څه فیلډز پکاري، داوی دغه فیلډ دیم نو او وی سو کی اغوی ته نور اپورچونټیز نه ملاوی کی د خپل فیلډ ریلیټډ نو وی مایوس شي وغه دغه چې دینو پی ایس ٹی او سی ٹی او د قشانت پوسټونه ته دی اپلائی کی.
دا چې په صوبه کې زیاتره تعلیم یافته ځوانان په خصوصي توګه لورز دکړه تر لاسه کون کې ځوانان هم دا ګیله ولې لري چې د ډیرو تعلیمونو وجود هم دوی ته روزګارونه او ناکارو موقع نه ترلاسه کیږي. نو حکومت په دې بابله څه ګامونه پورته کوي او کنه؟ نو د لړو زده کړو د صوبایي وزیر مینا خان مرستیال سردار روغانی مشال لیډو ته د واتس اپ میسج له لارې وویل چې د صوبې ځوانانو لپاره نوجوان احساس پروګرام او احساس روزګار پروګرامونو په شان منصبي حکومت پیل کړی دی چې په کې تعلیم یافته او غیر تعلیم یافته زده کوونکي دواړه ځوانان هلکان جنکې کولی شي چې د 1,00,000 نه تر 500,00,000 پورې بغیر سود قرضې د خپل روزګارونو لپاره واخلي او دغه ډول د بیروزګارۍ کمول لپاره هم حکومت خپل حل ځلې کوي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ترانا لاندې
500 کاله کې ندی ال شوی نو په میاش کې او په دوه کې په سلورو کې خدا نه ال کې
دا نه وی کول او دا قام په دې پیو د سیاست څخه دی او سیاست کې لا ترای څه کوي سیاست څنګه کوي
او ری کوم دا لوګي نمرو دا زمنګ بچی مریدا بي غاره دا لاسه یاد لوګي لاسه نو دوی سره سم زمو سره غم نشته.
د مشال ترانا لاندی د سیمی او نړی حالات نور هم سپړي او د تصویر د لا روشانه کولو هڅه کوي.
د میډیا هم دومره آزاد دي، څومره د فوج مشر دی او څومره د پاکستان ایلو مشر د ټول مال خلک د سی فور د کړي کلاشن کو زناړه ساتولې ته دا خلکو منظر نه ختم شي. دا باور نشم کولای چې کم امن زموږو هغه واپس.
دا بحث د هری چهارشنبه پر ورځ د ماجیګر په څلور دمی او د زیارت پر ورځ د سهار پر لسنې بجې اوریدای شي.
د مشال ریډیو خبرونه دي. په اسلام آباد کې په ارزی توګه میشت هغه افغانان چې امریکای او یورپی هیوادونو ته د تللو په انتظار دي وای د بے باوره صورتحال سره مخامخ دي. دوی هم دراز وای د پاکستان حکومت ورسره کله سخته او کله نرم رویه کوي، پولیس یې زوروي او دا هم ورته نه د معلومه چې کله به دریم هیواد تاسوول کیږي. په افغانستان کې په 2020 کال کې د وسلوالو طالبانو واک ته د رسیدو نه پس د 1500 په خواوشا کې افغانان پاکستان ته ورغلي دي. په دې موضوع د اسلام آباد نظم خبريال راشد خټک نور حال راکوي چې دغه افغانانو سره یې پکې خبرې کړې دي.
په داسې حال کې چې د پاکستان حکومت د 1 مارچ نه پس د افغان سیټیزن کارډ لرونکو افغان کډوالو د ملک نه ویستلو پریکړه کړې ده. په زرګونو هغه افغانان چې په کال 2021 کې په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو واک ته رسېدو نه پس تر یم هېواد ته تللو لپاره پاکستان ته راغلي دي وایي چې سرنوشت یې معلوم نه دی او په بې باوره حالاتو کې شپې ورځې تیروي. په دوی کې زیاتره د افغانستان د جمهوري حکومت چارواکي، ژورنالیستان، د بشري حقوقو مدافعان او مدني فعالان شامل دي. د دې کال په پیل کې حکومت ویلي وو چې دریم هیواد ته تللو ته منتظر افغانانو ته به هم د 1 مارچ نه پس په پاکستان کې د اوسېدو اجازه نه وي، خو په 1 مارچ د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استازي محمد صادق د کابل د دورې نه پس داسې ښکاري چې د حکومت پالیسي د دوی په اړه نرمه شوې ده. د محمد صادق نه د طالبانو د بهرنیو چارو عبوري وزیر مولوي امیر خان متقی غوښتنه کړې وه چې د ټولو کډوالو په یو ځای راوستلو په ځای پاکستان باید افغان کډوال په تدریجي ډول بیرته افغانستان ته راولېږي. د کورنیو چارو وزارت یو چارواکي چې نه یې غوښتل نوم یې واخیستل شي مشال رډیو ته وویل چې دریم هیواد ته تلونکي افغانان تر 1 جون پورې په پاکستان کې د اوسېدو اجازه لري او که تر هغې پورې د دوی کیسونه فیصله نه شول نو دا موده به 3 میاشتې نوره هم وغځول شي. په اسلام آباد کې د امریکا تک ته منتظر عبدالله جان مشال رډیو ته وویل چې اوس هغه ډاډمن دی چې په زوره به بیرته خپل هیواد ته نه لیږل کیږي، خو بیکاري، د پیسو نشتوالی او د امریکا لخوا د دوی لیږدولو لړۍ بیرته پیلېدو په اړه بې باوري هغه ستونزې دي چې ځوروي یې، خو تر دې ټولو لویه ستونزه د پاکستانی ویزې نوي کول دي.
هیله همدا ده د ټولو افغانانو چې ویزې لکه څنګه چې پخوا د 6 میاشتو لپاره نوي کېدلې هغه لړۍ بیا بیرته نارمل حالت ته راوګرځي، ځکه په تېره 1 میاشت کې ډېری کورنۍ له اسلام آباد نه اټک او پېښور ته حتی افغانستان ته تللي دي، ځینې ډیپورټ شوي دي او ځینې بیا د دې ستونزو له امله په خپله خوښه باندې پېښور او اټک او ځینو نورو سیمو ته هم تر کراچۍ او لاهوره پورې تللي دي. موږ ټول هیله لرو چې دغه ستونزې ته او د ویزو د تمدید په برخه کې هیله ده چې سهولتونه رامنځته کړي.
د امریکا صدر ډونلډ ټرمپ په جنوري کې د صدارت څوکۍ سنبالولو نه پس افغان کډوالو امریکا ته لګولو لړۍ د 3 میاشتو لپاره ځنډولې وه. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت پخوانی ویاند ممتاز زهره بلوچ ته یو بیان تر مخه په اسلام آباد کې د امریکا سفارت دوی ته د 40 افغانانو نومونه ورکړي وو چې امریکا ته به لګول کېدل. په اسلام آباد کې د افغان ژورنالستانو د اتحادیې یو مشر محمود کوچی مشال رډیو ته وویل چې د هغه د کورنۍ د امریکا ویزې لګېدلې وې او په 6 فبروري امریکا ته پرواز کېدونکي وو چې د ټرمپ لخوا د دوی د لګولو وزنډول شو. هغه وویل چې په تېرو 3 کلونو کې ډېر کسان امریکا ته تللي دي او اوس دوی په شمار 2.5 زره کسان په اسلام آباد کې پاتې دي. 100 زره د یورپ هیوادونو ته تلونکي کسان هم په اسلام آباد کې منتظر دي.
دغه د روژې میاشتې رئیس چې لږ زره د کشمکش و نیولو ډیپورټول کم شوي دي، افغانان هم خوشحاله دي. که چېرته دغه پرېکړه او په دې پرېکړې باندې پاکستان حکومت او چارواکي درېږي دا خو زموږ لپاره ښه زیری دی، موږ خوشحاله یو او د پاکستاني چارواکو نه هم دا غواړو، خصوصاً د پولیسو نه چې دغه کیسې ته دوام ورکړي او دا مسله نور پای ته ورسوي چې موږ آرام هلته ژوند وکړو. موږ اصلا نه د ملي دپاره راغلي، نه د مزو دپاره راغلي، فقط دلته کړۍ باندې راتنګ شوي او د درېمو هېوادونو ته په تمه یو چې خیر سره دې چې نه شو.
یو بل افغان چې 100 ورځې وړاندې له اسلام آباد امریکا ته رسېدلی دی او نه یې غوښتل چې نوم یې واخیستل شي د ټلیفون د لارې مشال رډیو ته وویل چې د هغه د کورنۍ ویزې هم د 6 فبروري د پرواز لپاره لګېدلې وې، خو چې کله د امریکا صدر د دوی د لېږدولو لړۍ وځنډوله نو هغه په خپل خرڅ ټکټونه واخیستل او امریکا ته لاړ. هغه وویل چې امریکا ته په رسېدو یې 45 لکه کلدارې خرڅه راغله. په افغانستان کې د جمهوري حکومت په وختونو کې د امریکا د ځینو ادارو سره کار کوونکي رسول خان مشال رډیو ته وویل چې د دوی د لېږدولو لړۍ ځنډولو هم 3 میاشتې پوره کېدونکي دي، اوس باید دا لړۍ بیرته پیل شي ځکه چې د هرې ورځې په تېرېدو د دوی ستونزې زیاتېږي.
دغه افغانان چې دلته راغلي دا ټول د امریکې د وعدې په اساس دلته راغلي. امریکې ورته ویل چې تاسو راشي پاکستان ته موږ به دلته د دې ځای نه تاسو انتقال کو امریکې ته، خو اوس که دوی په دغه ستر مملکت د افغان متحدین چې دوی سره کار کړی په افغانستان کې دای په دغه حالت کې دوی خوش کوي او دا به ډېر یو غټ مشکل افغانانو ته جوړ کړي، ځکه چې دوی چې دلته راغلي اوس دوی بیرته افغانستان ته نشي تللی، هلته مسل ستونزې ډېرې دي. هغوی ته نو هیله دا ده چې امریکا دا نوې ولسمشر ټرمپ صاحب خپل هغه پالیسي چینج کړي او دغه کسانو سره چې وعده کړی دوی زر تر زره هغه امریکا ته انتقال.
د پاکستان د هغه وخت لنډمهالي حکومت په کال 2023 کې د بیا اسناد کډوالو وستلو پریکړه کړې وه او تر اوسه پورې تر 8 لکو زیات افغانان بیرته خپل هیواد ته تللي دي. د پاکستان د کورنیو چارو وزارت ادعا کوي چې اوس هم په پاکستان کې تر 10 لکو زیات افغانان اوسیږي. راشد خټک، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مشال ریډیو واتس اپ چینل
د
مشال ریډیو پر واتس اپ چینل ویډیو غانو تصویرونو غږیزو خبرونو او لیکلي راپورونو ته لاسرسي پیدا کړی.
د خپل واتس اپ کینی یا چپی خواته د اپډیټ برخه ته ورسی
او بیا د چینلونو د لټون په برخه کې مشال ریډیو لیکه.
پدې توګه تاسو د مشال ریډیو واتس اپ چینل پیدا کولای او ورسره ملګری کېدلی شئ.
د مشال ریډیو د واتس اپ چینل لینک له ملګرو سره هم شریک کړئ.
د مشال ریډیو په خبرونو کې د رواني غړې د مایته ورسېدلو په پیښور کې د غرمې 12:30 بجې شوې د دې سات د خبرونو لنډیز ل نجيبه میراوو.
په تورخم کې د پاکستان د امیګریشن یا مهاجرت چارواکي وایي له پاکستان افغانستان ته تلونکي افغان مسافر د تذکيري په خودلو خپل وطن ته تللی شي. د امیګریشن یو چارواکي ګل رحمان پرون مشال لډیو تویل له پاکستان افغانستان ته تلونکو افغانانو ته پرون رئیس اجازه ورکړل شوې ده چې تذکيرو په خودلو خپل هیواد ته سفر وکړي. نوموړی وایي دا سنتیا یوازې یو طرفه ده او که افغانستان نسو پاکستان ته اوړي نو پاسپورت او ویزه باید ورسره وي. د پاکستان او افغانستان ترمنځ د تورخم دروازه له نهوی شورزنی ځند وروسته د مارچ په 22مه یو عربیا د مسافرو پر مخ خلاص شو. د لکی مروت پولیس چارواکي وای بیګاش په نامعلوم وسلوالو پر پولیسو برید کړی چې په ترس کې یو پولیس سرتیر وژل شوی او بل ژوبل دی. پر پولیسو د برید ذمہواری چا نه ده قبوله کړې. د شمالي وزیرستان انتظامیه وای نن د سهار ل شپګو بجونه په سیمه کې ګرځبندیز لګول شوې ده. ځای چارواکو نن مشال لډیو تویلی دا ګام د امنیت په موخه خستل شوې ده او پر محل به د سیمه ټول سړکونه او بازارونه بند وي او خلکو تویل شوې ده چې لارو ته دین راوځي. د ملګرو ملتونو د بشري استوګنې پروګرام یو ان هابیټټ وای د محل په افغانستان کې 21 میلیونه وګړي د بوله جدي ناورین سره مخ دي. پرون د واشنگټن ډي سي په عدالت کې د ریډیو فری یورپ چې مشال لډیو هم یو څنګه ده د درخواست اوریدنه وشوه. عدالت پرون په خپل پریکړه کې ویل یو ایس ای جی ایم احتمالا په خپل سر او نابرابر توګه د رادیو فری یورپ مالی مرستې بندي کړې دي او کدا پریکړه عملی شي نو نه جبرانیدونکي زیانونه به واړوي. آزاد اروپا رادیو هیله سرګنده کړې ده چې د بودیجې د بندېدو خلاف په محکمه کې دایر کړې درخواست په وګټي. ورته وخت کې د امریکا کانګرس لزګونه غړو له ولسمشر ډونالد ټرمپ څخه غوښتي دي چې د امریکا د نړیوالو رسنیو ادارې یو ایس ای جی ایم د بندولو حکم بیرته واخلي.
دا وو نجيب عامر چې تاسو ته د دې سات د خبرونو لنډیز وړاندې کړ او اوس ورزو نړیوالو موضوعاتو ته. په 2019 کال کې د امریکا ملاتړ لرونکو ځواکونو په عراق او شام کې د اسلامي دولت وسلواله ډلې یادایښت ته ختمولو اعلان وکړ، خو لا غیر رئیس د دې ډلې لخوا د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې بریدونه سرګند کړه چې کسه هم په عراق او شام کې د دې ډلې تش په نوم خلافت ختم شوه، خو لسیمایزو ترهګرو ډلو سره په همکارۍ داعش لا هم نړۍ لپاره لوی خطر دی او په تیر کال کې یې خونړی بریدونه کړی دي. سیلونکو وایي چې دا ډله اوس د چندې ټولولو او خلکو برتي کولو لپاره زیاتره ټولنیز رسنۍ او انټرنیټي لارې چارې کاروي او په کار ده چې د مخنیوي لپاره یې په نړیواله کچه آنلاین حلو ځلو ته هم پاملرنه وشي. په دې حقله د مشال ریډیو د خبر مرکزی سانګې یو ریپورت درته د یوې لنډې دمې وروسته وړاندې کوو. په 2019 کال کې د امریکا ملاتړ لرونکو ځواکونو اعلان وکړ چې اسلامي دولت وسلواله ډله یعنی داعش یې ختم کړ، خو له هغه وروسته حالات و خودله چې په دغه وخت کې په عراق او شام کې د دې ډلې تش په نوم خلافت ختم شوی و، خو د داعش لخوا خطر لا هم شتون لري. د 2019 کال نه پاس د ډلې د خپل فعالیت چالونه بدل کړي او په نړیواله کچه بریدونو ته یې دوام ورکړي، چې پکې یې په 2023 کال کې د ایران، روس، جرمني او امریکا په شمول په بیلابیلو هیوادونو کې خونړي بریدونه کړي دي. په واشنگټن کې میشت امنیتی چارو د سیړنو د یوې ادارې مشر ایډریان شتونی وای چې داعش اوس په سیمه ییزه کچه لزایی ترهګرو ډلو سره اتحاد کړي او اوس هم د نړۍ لپاره لوی خطر دی. داراز په نیویارک کې مېشت دی. ویسیلنیز ادارې مشر کولن کلارک وایي چې د 2019 کال نو وړاندې د داعش په نخښه کول اسان و، ځکه چې دوی په عراق او شام کې خلافت درلوده، خو له هغې وروسته د سیمه ییزو ترهګرو ډلې د مجموعې په توګه داعش ډېر خطرناک دی، ځکه چې اوس کوم مرکز نه لري. د 2023 کال په جنوري کې داعش د ایران په کرمان ښار کې په دوو ځانمرګو بریدونو کې خواوشا سل کسان ووجل. له هغې دوه میاشتې پاسې د روس سر ښار ماسکو کې په وسلوال برید کې 115 کسان ووجل. د اگست په میاشت کې یې بیا د سومالیا په سر ښار موګادیشو کې په ځانمرګي برید کې لږ تر لږه 40 کسان ووجل. له دې څو ورځې وروسته یې په جرمني کې د چړې په برید کې 3 کسان ووجل. دا رات سا کال د جنوري په اوله نیټه یې د امریکا په نیو اورلینز ښار کې په خلکو د ګاډي خېجولو په پیخه کې 14 کسان ووجل. په لندن کې میشت د امنیتي معلوماتو راغونډونکې اداره ډریګن فلای وای چې داعش په تیرو دریو کلونو کې هر کال په نړۍ کې خواوشا 600 بریدونه کړي، البته د پخوا په نسبت د اوسط راکم شوی، ځکه چې له دې وړاندې دریو کلونو کې دا شمېر په کال کې 270 و. خو مهمه پوښتنه دا ده چې داعش چیرته ډیر فعال دی او له ځان سره خلک له کومې ملګري کوي. سیړونکو وایي چې داعش د افریقا، ایشیا او منځنی ختیځ په بیلابیلو برخو کې فعالیت لري. مثلا د داعش خراسان په نوم ایوې ډلې یې له افغانستان تر ایران، تاجکستان او ازبکستان پورې فعالیتونه غځولي دي. دا راز له سومالیا څخه یې وسلوال تر ایتوپیا، سودان او تنزانیا پورې بریدونه کوي. دا راز د سیړونکو په وینا له یادو هیوادونو نیغ په نیغه خلک برتي کوي او د دې ترڅنګ د انټرنیټ له لارې یعنی آنلاین هم له ځان سره د خلکو د ملګري کولو هڅه کوي. په واشنگتن کې میش د امنیتی چارو سیړونکو شتونی وایي داعش نه یوازې د ټولنیزو رسنیو او خوندي پیغامونو په وسیله خلک برتي کوي، بلکې د دې په وسیله چاندې راټولوي او بریدونه هم پلان کوي. د ترهګریزو چارو یو سیړونکو لوکس ویبر وایي چې د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره به اوس آنلاین حالو ځلو ته ډېره پاملرنه پکار وي. په یعنی حال کې د امریکا د خزانه وزارت لخوا جاری شوی د تیر کال په ریپورت کې ویل شوی چې داعش اوس د خلکو د تختولو، بتیر راټولولو، له خلکو قلنګ اخیستلو او غلاګانو په وسیله پیسې راټولوي. سیړونکو وایي چې څه ډول داعش خپل چالونه او فعالیتونه بدل کړي، دغه ډول په کار ده چې د ترهګرۍ ضد مبارزې چالونه هم بدل کړل شي. یعنی که داعش د سیمه ییزو وسلوالو سره په ګډه په نړیواله کچه بریدونه کوي، نو د مخنیوي لپاره هم په هغو سیمو کې چیرته چې دا ډله شتون لري د بیلابیلو هیوادونو ترمنځ د معلوماتو شریکولو، تګلارو جوړولو او امنیتي استعداد زیاتولو لپاره همکاري پکار ده. په دې لړ کې امریکا تر اوسه د عراق او شام سره په ګډه کار کوي. خو په نیویارک کې میشت څیړونکی کولن کلارک وایي چې د 2020 کال په اگست کې له افغانستان د امریکایي ځواکونو له وتلو سره چې کومه تشه رامنځته شوې، د داعش خراسان څنګه له دغې ګټه پورته کوي او په خواوشه هیوادونو کې یې بریدونه زیات کړي دي. د نوموړي په وینا داعش هڅه کوي چې د خپلې نوې تګلارې سره سم په یورپ او امریکا کې هم خونړي بریدونه ترسره کړي.
د مشال رادیو په خبری غړی کې کورنی او بهرنی خبرونه او ریپورتونه اوریدلای شئ.
په پاکستان کې د شخړو او امنیتی مطالعاتو انسټیټیوټ په خپل یو تازه ریپورت کې ویلي چې په فروری میاشت کې د وسلوالو د بریدونو پر مهال ولسی خلکو ته د اوریدلې مرګ ژوبلې کچا 115% لوړه شوې ده. دا اداره وایي د روان کال په لومړیو دوه میاشتو کې 153 وسلوالو بریدونو کې نږدې 180 کسان وژل شوي چې پکې 15 ولسی کسان هم شامل دي. یاد اداره وایي وسلوالو په مارچ میاشت کې زیاتره بریدونه په بلوچستان او خیبر پختونخوا کې ترسره کړي دي. د پاکستان امنیتي ادارې بیا وایي د ولسی خلکو د سر او مال ساتنې ته ژمن دي. په دې هکله تفصیل عظمت اشاره کوي.
اسلام آباد کې د شخړو او امنیت سیړنیز مرکز پاکستان انسټیټیوټ آف کانفلیکټ اینڈ سیکیورٹی سټڈیز وایي په ملک کې د جنوري په نسبت د روان کال د فروری په میاشت کې د وسلوالو په بریدونو کې زیاتوالی راغلی. یاد ادارې د مارچ په ډومبه اونۍ کې جاری کړی خپل راپور کې وایي چې د کال 2015 د فروری په میاشت کې یو کم 80 وسلوال بریدونو کې 100 نه زیات کسان مړه او د 100 نه زیات جوبل شوی دي. د یاد ادارې مشر عبدالله خان مشال ریډیو ته ویل چې د تیر درې میاشتو نه د وسلوالو په بریدونو کې سیواوالی راغلی او د مارچ په لومبه شلو ورځو کې یو شپېته وسلوال بریدونه ریکارډ شوې دي. د نوموړي په وینا چې وسلوالو د خندق په نوم عملیات شروع کړي چې پکې د خیبر پختونخوا قبایلي ضلعو کې وسلوال بریدونه سیوا شوې دي.
ملٹنسی چاہے بلوچستان میں ہے اور یہاں پہ خیبر پختونخوا میں ہے.
وسلوال برودن کو بلوچستان کی دیو کو خیبر پختونخوا کی دیو دا ہوئی هدف اور نظریہ یوا دا خود سوچ خبر دا دا کیا ہوئی یو شان برودن کوي او یو شان سٹریٹیجی خپل وی او په یو وخت برودن کی زیاتواله راولی دا پاکستان د حکومت دا داوی چې دوی ته بهر هیوادون فندونه ملاویږي دا غلطه نه ده. د مارچ کومبو شل ورځو کې 19 برودن شوی په قبایلی ضلعو کې 10 برودن او په خیبر پختونخوا کې برودن بیا سیوا خو په هغه کې مر جوړ کم اوڑے دلے وا
اس کے جو ٹرائبل ڈسٹرکٹس ہیں ان کی نسبت مین لینڈ کے پی میں زیادہ ہوا ہے.
پی آئی سی ایس ایس پخپل راپور کے وائی چھ تیر کال اور روان کال پر نسبت د فروری پمیاش کی د وسلوالو پ بریدونو کے عام الس د امنیتی جواکون نزیات مڑشی بھی تھی. د ادارے پوینا چھ د فروری پمیاش کی د عام الس پ وجن کی یوسل پنجا ویا فیصد سیوا والے راگلے. پی آئی سی ایس ایس وائی یوازې په خیبر پختونخوا کې سلور سلويخ وسلوال بریدونه شوي چې پکې یویش بریدونه په قبایلی ضلعو کې شوي. د ادارې په وینا دغه بریدونو کې شپږ 50 کسان مړه شوي دي. په پیښور کې خبریال فدادل مشال ریډیو ته ویل چې په خیبر پختونخوا کې د تعلیم او معاش د کمی له وجې د وسلوالو شمیره روز پر ورځ سیوا کیږي.
چې په کومه علاقه کې ځوانانو سره تعلیم نه وي، ځوانانو سره هنر نه وي، واغې ته یو تنظیم سلويخ 50,000 روپے ماهانه تنخواه ورکړي، یو موټر سایکل هم ورکړي، یو ټوپک هم ورکړي. نو بس دا د هغه نو کری شو کنه. نظریاتي توګه باندې کتا سو ګوري، نو نظریاتي خلک په دې کې ډیر زیات کم دي. تاسو دا د شمار خبره کې د اقوام متحده رپورٹ دا وایي چې کوم مشرقي صوبې دي د افغانستان ته 5,500 ملیټنټس دي، یا پاکستانی ملیټنټس خبره کوي. ستا وزیر اعلی وایي چې 9,500 نه واخله تر 11,000 پورې ملیټنټس دي. فرض کړه که تاسو صرف د لکی مروت خبره وکړي د جنوبي ریجن کې چې ډېر هلته حالات خراب دي، هلته خلک وایي چې 2,250 ملیټنټس دي. نو 2,250 ملیټنټس مقابله خو بیا ډېر اسانه ده. د دې مقابله کې چلته بیا په زرګونو بلکونو فوج هلته موجود وي په دې ټول جنوبی ریجن کې. خو دا چې کوم واقعات کېږي، په یو یو واقعه کې شل شلو پنځلس پنځلس سولس لس ترهګر وجلې کېږي، خو دوی داسې ښکاري چې دوی افرادي قوت ډېر شوی دی، دوی برتیانې ډېرې کړي دي.
پاکستان انسټیټیوټ آف کانفلیکټ اینڈ سیکورٹی سټڈیز په خپل رپورٹ کې وایي چې بلوچستان کې د فروری په میاشت کې 22 وسلوال بریدونه شوي چې په کې شپږ 50 کسان مړه شوي دي. وسلوال بریدونو کې 15 عام اولس او لس امنیتی جواکونه هم وجدي شوي دي. په کوټه کې خبريال زین الدین مشال ریډیو ته وویل
یو دا ټولې حمله هغه وسلوالو ډلو کړي دي چې هغه بلتون واړي او دا د پښتونخوا د هغه ډلو سره یا د هغه ترغري تنظیمانو سره بیل دي چې کوم په مذهبي بنیادو باندې جنګیږي. تیر واتو کالو کې په دې نور هم په دې زیاتو په دې کې شدت په دا جنګ کې راغلی دی چې کوم د وسلوالو ډلو مشرتوب دی هغه د سردارانو د لاسه سووت او د هغه ځوانان چې هغه ډېر تعلیم یافته دي، هغه ټیکنیکل ایجوکیشن هم اخیستی دی، هغه په ډېرو شعبو ډېر مهارت لري، هغه د دې ډلو حصه د دې برخې جوړې شوې او دې ځانمرګي بریتونه هم شروع کړو. وجوهات سیاسي هم دي، نور د ریاست غلطیانې هم په دې کې دي. زما په نظر د بلوچستان د مسلې حل چې دی هغه واحد لاره سیاسي ده. د طاقت د استعمال په 13 او 20 کالو کې هر کوشش نو وسو خو ګټه تر لاس لاندې نسوه.
پاکستان انسټیټیوټ آف کانفلیکټ اینڈ سیکورٹی سټڈیز په خپل راپور کې وایي چې د کال 2015 په ډونګبه دوه میاشتو کې 153 وسلوال بریدونو کې 101 اتیا کسان وجل شوي چې پکې 104 امنیتي ځواکونه او 15 عام اولس شامل دي. اداره وای چې د امنیتی ځواکونو په بیلابیلو عملیاتو کې 324 شپېته وسلوال مړه، 150 جوبل او 70 وسلوال یې گرفتار کړي هم دي. عظمت علی شاه، مشال ریډیو، پیښور.
دا مشال ریډیو ده.
د مشال ریډیو خبرونه کې ورزو د خیبر پختونخوا په لور په دغه صوبه کې ځنې اوسیدونکو شکایت کوي چې د بانکونو په انټرنیټي نظام کې د موجودو نیمګړتیاو له وجې هیکران یا غله د دوی پیسې غلا کوي. بل پلو د پلټنو په وفاقي اداره یا اف ای ای کې د سایبر کرایم څانګې یو افسر مدثر خان د ستونزمنې خو وایي چې د حل لپاره یې ادارې خپل حل ځلې توندې کړې دي. نو موري په عین وخت کې په ولس هم غږ کړی چې هغه لینکونو یا میسجونو ته د جواب نه وای چې پکې له یو چا څخه د پیسو غوښتنه شوې وي. تفصیل اسما ګل راکوي.
افشین اتویشکلنه میرمنده چې په خبر کې د یوې آنلاین سوداګریزي کمپنۍ غړي ده، مشال ریډیو ته ویل اکثر ورته خلک په ټلیفون د سامان اډر ورکوي او د پیسو انتقال پیغام هم ورته د موبایل په سکرین راځي، خو چې کله بانک یا ایزی پیسا اکاونټ وګوري نو پیسې ورته نوی راغلي.
ما و دا آنلاین کسٹمرز ډیلینګ کول وکنه، دا شاپیفای باندې آرډرز به می ډن کول، نو آی کی بس ما ته آرډر رالو چې 3-4 چپل میل چپل بم سیل کول، نو 3-4 آرڈرز کنفرم کوي ما ایزی پیسہ باندې پیسې درو لیگل بس موږ ولا ڈیل ڈن کو اور چی بیا موږ ایزی پیسہ اکاؤنٹ کو تو نا آئی کی دد آئی ڈی اور دد اکاؤنٹ نمبر ہر صحیح صحیح بالکل میسج کرا غلیو ہو چ موږ اکاؤنٹ چیک کو نای کی بالکل بیلنس را لے نو دوبارہ چیک کو پی دوبارہ پکی سے بیلنس نا
دا آن لائن بینکنگ یا ڈیجیٹل بینکنگ درغلی پس طریقو کیږي. دا ملکن اوسیدونکو دیرش کلنه مادلی مشال ریډو ته ویل سو ورځې مخکې ورسره په آنلاین طریقه دوکه وشوه او له اکاونټ یې پیسې غلا شوې دي. نوموړی خپل قصه دا شان بیانوي
چې سو ورځې مخکې ماته د ایزی پیسا د هیلپ لاین نمبر نه ټلیفون رالو. په سکرین ماته 37 نمبر شو کېدو کوم چې د ایزی پیسا هیلپ لاین نمبر دی. هغوی ما سره خبرې وکړې، بیا هغوی مطابق ماته وی چې تاسو د اکاونټ سره معلومات پکار دي، دا مونږ ترکه ما هغوی ته هغه معلومات ورکړل. بیا ماته هغوی یو پین راولې گو پین چې کله ما کنفرم کو نو په دې طریقه غوی ته زما د اکاونټ اکسس ملاو شو او غوی زما د اکاونټ نه پیسې وباسلې. اماونټ خود نه نو خو به هر حال زما سره سکیم او شو او دا سکیم دومره په اورګانیک طریقه باندې او شو چې زه هم په دې پوه نه شو. ماته سګینټه بعد بیا د دې پته ولګی دا چې ما سره دا سکیم او شو. بیا ما اف ای ای کوم کمپلینټ وکړو، هیلپ لاین ته هم کمپلینټ وکړو. سم ټایم نه بعد غوی ماته واپس جواب راکو چې مونږ اکشن اغسته دي، دا نمبر مونږ بلاک کو. اف ای ای والے طرف نه به هر حال ماته سره واپس جواب ملاو نه شو.
عام خلق څنګه د دې دوکې ښکار شي؟ په پیښور کې د وفاقي تحقیقاتي ادارې یا اف ای ای د سایبر کرایم څانګې ډیپټي ډایرکټر مدثر خان مشال ریډیو ته ویل د آنلاین غلا لپاره جعلي موبایل ایپس جوړیږي چې د یو کس د بینک اکاونټ معلومات ترلاسه کولو لپاره کاریږي. اکثر خلک دغه ایپس ډاونلوډ کی او د ناپوهۍ له امله سکیمرانو ته خپل لاګین تفصیلات ورکوي. د په وینا سربیره پر دې موبایل فون سرویس ورکوونکو هم دا اجازه ورکوي چې په خوخه د ټلیفون شمیره د جلکارانو کنټرول شوی سیستم ته واړوي او دا کار غلاګرو ته اجازه ورکوي چې د اس ام اس لاره د تایید کوډونه ترلاسه کړي او حساب ته مداخله وکړي.
یو میل دی هغه امریکا کې دی یا انګلند کې دی، هغه خپل پروفایل باندې خپل پکچرز لګای، دا غي فائدہ چې کم دی هغه کریمینل اوچته کی سیم عمر رنگ آی ڈی جوړ کی دا فرندز ایډ کی او بیا هغه ته وی چې زفلانه خبرې کوم ماته ایمرجنسی ته او ماته دومره دومره پیسې راولېګا. یا داسې کاروشي چې اکم آی ڈی جوړ شوی نو اغینه یو ویسترن یونین په دغه کې یو میسج هغه جوړ کړی، هغه ورته راولېږي چې لکه 10 لاکھ روپے مې راولېګلې، 10 لاکھ 4 لاکھ چې دی دا فلانی اکاؤنٹ باندې ولېګا، 4 چې دی په فلانی اکاؤنٹ باندې ولېګا، 2 لاکھ روپے دی دا ستا شولې. نو دومره هغه تم پته چې دومره لالچ ورکوما نو هغه چاته وایم نه. بیا هغه ته وایي چې 24 اور کې بد اتا ته کنفرم شي، هغه 24 اور په تمه باندې دی کې یو 10 منټ بعد بیا میسج راشي چې فلانی داسې کار وکا چې پیسې حسیم ته تر روانې دي، دا پیسې ته ولېګا نور به روسته تاته پیمنٹ راشی. هغه چې مولي کې بیرو سغه ته پته ولګي چې را د هم سره دوکو شولا.
مدثر خان زیاته کړه د پیسو د آنلاین دوکې نه د بچکی دو یوازنې لار داده کچر یو تنت د واتس اپ ایمیل یا موبایل لارې ته چاله پیژنګلو پرته د پیسو غوښتنه وشي، د پیسو لګلو مخکې باید تصدیق وکړي.
دیکھیے سوشل میڈیا ملوثی نبیا منگا داغے خلاف کاروائی، دیکھے منگا اکاؤنٹ سی دی دا فریز کو، دیکھے چکم نور کسان دیا منگا اریسٹ کو جیل تا ولی گو. خو بیا ہم دل تیو افسوس منگتا ہوشی اگے وجہ دی چی کلا دا کس منگا اریسٹ کو اگے کے دوی داو کی چی روغ ہوگی اگوی تا پیمنٹو لگی ملاوشی او عدالت نا رہاشی، چی عدالت نا رہاشی اگو ما خپل کرائم دغه کئی لگی بس. او بل دا ریکویسٹ ہے فائنینشل فراڈ کے کتا تا ہر یو کس ہوئی چیز ما تا پیسی پکار دی، برائے مہربانی فون اور تا ملاو کا کنفرم ہے کا تک چنن سبا ٹول ماسکنگ دے اچھا آئی ڈی ہیک شیوی یا بچا الٹرنیٹو دم داغے پرنگ آئی ڈی جوڑا کڑی نو دلکونو روپے پتا سو لاڑشی او داغے واپسی ڈی رکرانش.
د په هانو په وینا د انلاین بانکینګ دوکې نه بچ کېدو لپاره خلکو ته پکار ده چې خپل پټ معلومات له چا سره شریک نه کړي، د خپل ایمیل، ډیبټ کارت او موبایل بانکینګ اپ پاسورډونه هیڅ چاته نه ښایي او نه د خپل کورنۍ بشپړ معلومات له چا سره شریک کړي. د دې ترڅنګ په ټولنیزو رسنو کې د پیسو ګټلو لپاره د بیلابیلو سوشل میډیا اپس یا اکاونټونه تعقیبولو یا فالو کولو او پکې د پیسو په عوض گیم کولو نه هم ډډه وکړي شي. آسما گل، مشال ریڈیو، پیخبر.
مشال ریڈیو دا بے طرفا تائید شو مقامی او نړیوالو خبرونو سرچینا.
دا مشال ریڈیو خبرونی دی. د صحت نړیواله ادارې ډبلیو ایچ او اندېښنه خوده لري چې د امریکایي امداد له کمیدو سره نړۍ کې د ټي بي یا نری رانز د مخنیوي هڅو ته د زیان رسیدو امکان دی. د ډبلیو ایچ او یو تازه ریپورت کې راغلی دی چې په نړۍ کې هر کال د ټي بي رانز له وجې 15 لک خلک مړ کیږي. ریپورت کې همدارز ویل شوی چې په وخت د تشخیص او درملنې په نتیجه کې له 2000 کال راهیسې د یو کم 80 میلیونه خلکو ژوند بچل شوی هم دی. د سیاحت د چارواکو په وینا پاکستان د ټي بي د زیاتو کیسونو والو ملکونو په فهرست کې په 5 نمبر دی چې په کې د ټي بي د تصدیق شو کیسونو شمیر خواوشه شپږ لکه دی. په خیبر پښتونخوا کې د ټي بي کنټرول د پروګرام مشر ډاکټر مدثر شهزاد مشالی لري ویلي چې د امریکایي امداد کمیدو له وجې دا شمیر زیاتې دي شي. په دې حق له نور حال له پیښور اعظم خبريالا خالد نیاز راکوي.
د صحت نړیواله ادارې راپور او اندېښنه په داسې حال کې مخې ته راغلې ده چې د امریکای ولسمشر ډونلډ ټرمپ د صحت په مد کې د امدادي رقم په توګه ورکړې کیدونکو امریکایي امداد کنګل کړي دي. په خیبر پښتونخوا کې د ټي بي کنټرول پروګرام ډایرکټر ډاکټر مدثر شهزاد مشال ریډیو سره خبرو کې ویلي په خیبر پښتونخوا کې هر کال 100,000 پورې تنان د ټي بي رنس کار کیږي د کومو چې ویډیا علاج کولای شي. نوموړی وای د سوبیهارا ضلع کې د ټي بي د علاج سہولت موجود دی. ډاکټر مدثر شهزاد وای د ټي بي مخنیوي لپاره صوبایي حکومت نه علاوه نړیوالې ادارې هم مالی مرستې کوي او دا چې امداد بندیدو له امله راتلونکي کلونو کې د ټي بي رنس مخنیوي ته نقصان رسیدلی شي.
او یو سیټ به مونږ ته مونږ سره به پروجیکټس کول خو فلال د یو سیټ مونږ سره پروجیکټس نشته. په مین زموږ سره چې کوم اداره ده نو ګلوبل فند دی چې کوم ډونر دی نو هغه ګلوبل فند ته بیا ډبلیو ایچ او یو ایس ایڈ دا ټول فنڈنگ کی نو اوس خدا اوس خونا خورا روان کلونو کی کبه داسې حلوی نو اوبیسلی اٹومیټیکلی په پروجیکټس په اثر پرېوزی زکه چې دا ای ڈی پی هم دا لکه دا ګورنمنت پی سی 1 هم دی زمونږ او ڈونر فنڈډ هم دی نو اوبیسلی چې کله فنڈنگ سیس کیږي یا کمیږي نو په پروجیکټس په اثر خامخاره زی.
د پیښور ناهید کال 2000 رښتم کې د ټي بي رنس کار شوی و. دا وایي که څه هم د ټي بي علاج موجود دی او دی ویډیا علاج وکړو ولی د بيمارۍ دوراني صحت ته ډیر نقصان رسیدلې. دا وایي چې څوک هم ټوخیږي، سینې خراب وي او وینه غورځي باید په وخت خپل د ټي بي معاینه وکړي چې په وخت یې علاج وکړل شي.
د ټي بي او لا علاج مرض نه دی، علاج شته. ما شپږ میاشتې مکمل علاج وکړو چې کم چې فری دی هغه هیڅ خرچه نه راځي. زه چا ورسره به سره هر دوه هفتې بعد به زما مکمل انویسټیګیشن کې دی. انویسټیګیشن کې زما ای جی بی لکه پورې سی بی سی ټیسټ به زما کې دو ورسره د چیسټ ایکسره هغه کې به ډاکټر دا اندازه لګول چې د دې امپروومنټ طرف ته ایکسره روانه ده که نه. تیر د دوه هفتو ایکسره به دې ایکسرې سره کمپیر کوله نو کتا سوچا کې انداسې علامات وی چې هغه ټوهي وینه غورځي، سینې غرنجاري کوي او ځان کې ډیر تبدیلی ګوري، وزن کمیږي، نظر ته زره د خپل ټي بي ټیسټ وکي.
د ډاکټر مدثر شهزاد په وینا د ټي بي دوه قسمونه دي چې یو تا ساده او بل تا مزاحمتي ټي بي ویلې شي. دی وايي د ساده ټي بي علاج پک میاشتې ولی د مزاحمتی ٹی بی علاج دورانیا اگدوی. ڈاکٹر مدثر شہزاد وائی پاکستان تا کال 2000 پوری دارنز د ہیوادنا ختمولو هدف ورکړل شوی دی د کومې د پارچی د صحت محکمه خپل هڅو ته دوام ورکړي. باید ولوس هم دې کې مرسته وکړي.
د یونایټیډ نیشن چې کوم دی پاکستان دا اوس یو سیګنیټری د غکړې دی چې مونږ به دا ټی بی د خپل وطن نه ختمو د 2030 پورې. نو مونږ لګیا یو خپل کوشش کوو چې دا هدف مونږ خپل پوره ورسو. عوامو ته صرف دا اپیل دی چې تاسو که څوک داسې خپلوانو کې نږدې کسانو کې داسې څوک وي او ته دا سیمټمز وي, څوک ټوخیږي, چا وزن کمیږي یا داسې وي, دو هفتو نه زیات یا دوه هفتې یا دو هفتو نه زیات دا سیمټمز په چا کې وي, نو هغه د خپل قریبي مرکز ته لاړ شي, خپل انویسټیګیشن دی کې, خپل ټریټمنټ دی هلته نه شروع کړي او ځان دې رجسټرډ کړي. چې کوم د مهاجرینو کیمپونه دي نو اراؤنډ 40 دي, 35 نه 40 پورې کیمپس دي چې هر کیمپ کې مونږ خپل کسان دي, خپل امپلایز دي, هغه لګیا دي سکرینینګ کوي او ټریټمنټ سروسز ورکوي.
د صحت نړیوالی ادارې خپل راپور کې ویلي غیر ملکی فنډ کمیدو سره به په نړۍ کې د کمو خلکو د ټی بی معاینې کولی شي, چې له وجې به د کمو کیسونو تشخیص او د کمو مریضانو علاج کولی شي او د غشان د دې بیماری خپرېدو مخنیوي عمل به هم کمزورې شي. خالده نیاز, مشال ریډیو, پېښور.
د مشال راډیو یوټیوب چینل 2,00,000 زیات سبسکرایبرز لري. تاسو هم را سره ملګری شئ. موږ په youtube.com/mashalradio کې موندلې شئ. موږ تر اوسه 9,000 زیاتې ویډیوګانې خپرې کړې. دا لړۍ دوام لري او هر ورځ نورې ویډیوګانې هم درته خپرو. له مشال رادیو سره ملګری شئ.
د مشال ریډیو د دې غړې اخیری ریپورت ته ورزو. ملګرو ملتونو خبرداري ورکړې چې د ګلیشرونو یا د واورو د غټانو په تیزی سره د ویلیکې دوله وجه د میلیونونو خلکو ژوند له خطر سره مخ کېدې شي. یونیسکو دا سرګندونې د نړیوالو اوبو په اړه په یو تازه ریپورت کې کړې دي. په دې ریپورت کې همداراز ویل شوی چې د پاکستان په شمول نړۍ هغه 15 هیوادونه چې نږدې 100 عرب وګړي لري هر کال د اوبو له کمښت سره مخ کېږي. د دې ریپورت مخاک د دې ستونزې د مخنیوي لپاره ګامونه پورته نشي, نو تر 2023 کال پورې به د غرونو واورا په بشپړ ډول له منځه لاړ شي. په دې هکله تفصیل د مشال ریډیو خبریاله اسما ګل راکوي.
په دغه راپور کې راغلی چې د اوږدمهاله مودې لپاره د اوبو بهیر کمیدل او وچکالی زیاتېدل د هندوکش شمالي سیمو د خوراک, اوبو, برېښنا او معیشت لپاره جدي خطرونه رامنځته کوي. په دې اړه د پېښور زری پوهنتون د اقلیمي بدلون مرکز یا کلایمیټ چینج سینټر پخوانی پروفیسر محمد اکمل مشال ریډیو ته وویل چې د واورو د غټانو ویلي کېدو اساسي لامل په هوا کې د تودوخې زیاتوالی دی. د ځنګلونو د پخوا په څیر نه دی پاتې, نو که د دې ستونزې د حل لپاره لازم تدابیر
مارچ کی کو په فبروری اینڈ کی نو دا چې کومه وره کیږي د مخه سره دیم ویلی کیږي او د سره چې کومه د گلیشیر په کم باندې پرتی یګم ځان سره راکاږي, نو دا چې په غټ لیول باندې وګورئ ته مونږ گلیشیر اوټ گلوف ورته وای, نو دا گلوف چې کومه دا چرای چې نو د ته چې کوم دی د سره چې دا خاور مکس شي او دا چې کوم دا ډیبریز او مختلف بیا د انټنسټی زیاته شي نو چې دا بیا مخه سره راځي, نو دی بیا غزان سره وډی کا پھلی کا بلډینګ کا روډی کا هر سی دی بیا د تیاری ستټیږي ورې چې طاقت بیا ډبل شي پکی پی کې چوسو
بلخوا پاسواد کې اقلیمی بدلون سارون کې خبریال فضل خالق پیا مشال ریډیو ته ویل چې د واورو د غټانو ویلي کېدو له وجې د کرنې نظام ته لوی زیان رسیږي, ځکه چې دا چاره د سیلابونو د زیاتوالي سبب ګرځي کوم چې بیا فراخ اقتصادي زیانونه رامنځته کوي.
خاص کر په 2022 کې او د دینه مخکې چې کم سیلابونه راغلي دي نو په هغه کې د گلیشیر لیک اوټ برست فلډز راغلي دي. د دې خو مین کازز دا دي چې مونگا زیاتره دلته جنگلات خو مون خالی کړل. دویمه خبره دا ده چې د گاډو او د انډستریانو چې کم پولوشن دی خاص کر چې کله وخت خلک بلیک کاربن وای، دا بلیک کاربن چې دا د گلیشیرز د کولو د پاره ټول نه خطرناک شه دی. او دا غي د پاره تاسو یې نه چې په انډیا کې او په چین کې او زه په زه ډیر زیات انډستریز ولګي دل گاډي سی واشل نو دا غي د بلیک کاربن ایمیشن چې ډیر زیات کیږي. دا ډیر غټ غټ گلیشیرز دی د قطرفونو ته گبرال مټلتان مانکیال او بیا دی خو د کلام نه بره چې کوم گلیشیرز دي دغه په خطر کې دي.
بل لوري ته په پیښور کې د انګریزي خبره پاڼې لید پاکستان د حقیقت خبريال جاوید خان مشال ریډیو ته ویل چې موجوده وخت کې اقلیمی بدلون د ژوند په مختلفو اړخونو اغیز غورځولې چې د فکرمندۍ خبره ده. نو ما وړي زیات کړه
دا یو پرمننت ترټ دی دا غونډه نه سیوا گلیشیرز چې کوم دي کنه په تړ پول کې دي چې تړ پول کې چې کوم دي کنه پاکستان هم دی افغانستان هم راځي. نو د دې خلکو د گلیشیر میلټینګ د وجه ډیر زیاته مسله ده څنګه چې موږ په چترال کې ولیدل چې کوم د محلکه ډیسټریکټ چې کوم دي بلته کې فلډ راشي د گلیشیر میلټینګ د وجه سونه ته بیان کیږي رپورت کیږي کال په کال باندې 2 billion people چې کوم دي اکراس د ایشیا یعنی په ایشیا کې 2 billion خلک د واټر د فوډ د لایولیهود سکیورټی چې دا کنه هغه ته ترټ دی ترټ د څه د وجه دی دا میلټینګ د وجه دی میلټینګ څه د وجه کیږي کلایمیټ چینج د وجه کیږي.
د یونیسکو لخوا د روان کال خپور شوی ورلد واټر ډیولپمنټ راپور کې راغلی چې د تودوخې زیاتواله هوا کې ککړتیا د گلیشیرونو د ویلي کېدو لوی وجه ده. کچری په دې لړ کې مناسب ګامونه پورته نشول نو راتلونکي کې دا ستونزه د حل په ځای لا زیاتې دی شي. آسمګل مشال ریډیو پیښور.
مشال د ریډیو ترڅنګ په ویب سټ فیسبوک ټوئیټر انستګرام او یوټیوب هم تاسو د ورځې له تازه حالاتو او روانو چارو خبروي. زه طارق رگزایم تاسو ته تا د کورمه او رگزو او خوش او سیمونه راپورونه جوړوم.